السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې له هغه هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي دی. دغه سفارت چې د طالبانو په واک کې دی نن چهارشنبه په یو خبرپاڼه کې دغه خبر ورکړی دی. د خبرپاڼې له مخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراجیدونکو په ډله کې شامل دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د اخراج لړۍ به نږدې راتلونکو کې له اسلام آباد او پنډۍ څخه پیلېږي او بیا به ټول پاکستان ته غځېږي. اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستاني چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغو چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې د اسلام آباد او راولپنډۍ څخه باید ووځي. هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د مارچ تر 1 پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورکړل شوی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ډار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبرپاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه او دغه راز هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پېښوي. خبرپاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی، خو اسلام آباد په خوا ویلي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي دار د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې افغانستان کې د ټي ټي پی حضور رد کړی او ویلي دی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام د بندولو خبر ترلاسه کړی. یو امریکایي چارواکی د افغانانو د میشتیدنې د پروګرام یو مخکښ مدافع او دوه با خبره سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت هغې ادارې ته چې متحدو ایالاتونو کې د افغانانو د میشتیدنې پر بهیر څار کوي ویل شوي چې تر روانې اپریل میاشتې د دې پروګرام د بندولو پلان برابر کړي. د دې پروګرام د بندېدو په صورت کې به شاوخوا 200,000 افغانان له هغې ډلې د پخوانیو پوځیانو او د هغوی د کورنیو غړي چې له خپلو میندو پلورونو سره د یو ځای کېدو په تمه د امریکا ته له وتلو د تللو محروم شي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې مخکې له دې په متحده ایالاتونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی غوښتنلیکونه هم د نوي ورځو په مخه ځنډولي. د رویټرز د راپور له مخې د دې پروګرام د پوره ځنډولو په صورت کې په قطر او البانیا کې د افغانان د افغان کډوالو د څېړنو او تحقیقاتو مرکزونه هم بندېږي او زرګونه کسان بې برخلیکه پاتې کیږي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار عالم ویلي دا پېښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره وو په لویه لار کې ودروه او وطن سپرلۍ ترې کښته کړې او په ډزې ووژلې. د ښاغلي عالم په وینا بریدګر یوازې دا وو کسان چې د پنجاب اوسېدونکي وو وویشتل. تر اوسه د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د چمپنز ټرافي لوبلړۍ نن د فبروري په 19 د پاکستان په کراچي ښار کې پیل شو. لومړنۍ لوبه د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ ده چې پاکستان د دې لوبې پچه ګټلې. د توپ اچونې یا باولینګ پریکړې کړې ده. نیوزیلند تر اوسه په 6.4 اورونو کې 8 منډې کړې او هیڅ یو لوبغاړی لا نه دی سوځېدل.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق اردو تخنیکی چارو پسند بلخ تر کلیکو. په وروستیو څو اونیو کې په جرمني کې د تاوتریخوالي په قضیو کې افغانان تورن شوي دي. تېره اونۍ د جرمني په منشن ښار کې یو افغان چې د سلیمان ای په نوم د پولیسو لخوا معرفي شو، د کارګرو ټولنې پر یو لارین خپل موټر وربرابر کړی و او ډېر خلک یې ترې لاندې کړل. په دې پیښې کې نږدې 9 کسان ټپیان شوي وو چې 2 تنو یې وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. پولیس ویلي وو د دې پیښې په تړاو یو 24 کلن ځوان افغان نیولی دی. وروسته پولیس اعلان وکړ چې دغې افغان کډوال د مذهبي انګیزې له مخې پر خلکو موټر وربرابر کړی و. د همدې پیښې په ورځ باندې د جرمني په منهایم ښار کې د یو بل افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم باندې معرفي شوی و، د تېر کال په مې میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د خیړ خو پر یوې غونډه برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د سلواغې میاشتې په پیل کې بیا د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیس ویلي وو چې یو 28 کلن افغان یې په دې تړاو نیولی دی. دا پیښې په داسې حال کې کېږي چې راتلونکې یکشنبې په جرمني کې عمومي ټاکنې کېږي. له جرمني د کډوالو د ایستلو موضوع د دغو ټاکنو لویه برخه جوړوي. له دې پیښو وروسته جرمني افغانستان ته د 2 پوټکو د مجرم افغانانو د ډیپورټ په اړه هم مهمې پریکړې کړې دي او هغه افغانان چې دغه هیواد ته د راتګ په تمه وو، په ځانګړې توګه له پاکستانه، د هغوی پروازونه هم کنسل کړي. خو ولې له ټاکنو مخکې په دغه ډول تاوتریخوالو قضیو کې افغانان تورن ګڼل کیږي؟ ځکه جرمني یوازې د افغان کډوالو قربانه، بلکې په دې هیواد کې په زرهاو اوکراینیان، ترکان او عربان هم ژوند کوي او دوی هم د کډوالو په توګه باندې هلته منل شوي. خو ولې افغان کډوال په دغه تاوتریخوالو کې تورنیږي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. خبرونه کې را سره ملمانه په جرمني کې میشت افغان کډوال زاهد الله شیرزاد او په همدې هیواد کې میشت د کډوالو د حقونو په او فعال شبیر سلیمی دي. تاسې دواړو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته په خیر راغلی سلیمی صاحب. که پیل تاسې وکړو، تاسې راته ووایاست په دې وروستیو کې په جرمني کې چې دا پیښې رامنځته شوې دي، په دې کې افغانان مجرم دي، ولې افغانان په دغه ډول پیښو کې تورن ګڼل کیږي؟ ځکه چې په جرمني کې خو نور کډوال هم شته، د عربان شته، ترکان شته، اوکراینیان شته، ولې هغوی نه ګڼل کیږي چې افغانان دغه ډول پیښو کې ښکیل دي؟
دا د جرمونو مسله ما څو ځله یاده کړې. د جرمونه خو یو فردي عمل دی او په هر ټولنه کې جرم کیږي، اما متاسفانه په دې وروستیو جرایمو کې چې کوم افغانان ښکیل وو، نو متاسفانه دلته یې هغه ریاکشن هم داسې وښود، د خلکو ریاکشن هم همداسې و چې که په جرمونو کې یو څوک ښکیل کیږي د یوې خاص هیواد نه، نو یو ځل به ښکیل کیږي، دوه ځله به ښکیل کیږي، په دومره وار څوک په داسې سختو جرایمو کې نه ښکیل کیږي. متاسفانه ستونزې ډېرې زیاتې دي. موږ له داسې یو ټولنه نه راځو چې دلته هم په داسې یوه لاره باندې د کډوال راځي چې متاسفانه دلته ډېر ځورېدلي وي، یا هم په داسې یوه روحي حالت کې وي چې هغه روحي حالت یې ډېرې درملنې ته ضرورت لري. اما متاسفانه په دغې ټولنو کې هم دومره جدي توجه نه کیږي او هغه د انټیګریشن او د ادغام پروسه په بشپړه توګه باندې نه تطبیقیږي، او یا هم هغه لارښوونې چې کېږي کسانو ته، او یا هم هغه قوانین چې تشریح کېږي دلته افغانانو ته، او یا هم نور کډوالو ته، متاسفانه څوک یې په نظر کې نه نیسي. او بله ستونزه زموږ په خپله د ټولنې ده چې موږ له دغسې افراطي فکر سره داسې یوې نوې ټولنې ته راځو، نو طبیعي ده چې ځینې تفاوتونه او ځینې شیان ممکن درک نه شو کړلی. دا شیان د دې باعث کېږي چې دغسې یوه پیښه رامنځته شي یا دغسې یو جرم رامنځته شي. او بل اساسي مسله دا ده چې تفاوت دی د ټولنو کې. مثلا موږ په افغانستان کې د ټولنې سټرکچر هم، دین هم، ارزښتونه هم، دا ټول متفاوت دي. اما دلته چې کله دې ټولنې ته راځو، هغه ټول سټرکچر د ژوند، دغه د ټولنیز ژوند او همدارنګه د ټولو مسایلو سټرکچر تغییرېږي. ډېر کم کسان شته دي چې دغه ټول شیان هضم کړلی شي. ځینې کسان چې له پخوانه او یا هم له ځوانۍ دورې نه دغه افراطي فکر ورسره وي، طبیعي ده چې وخت بیرته پکې راژوندی کیږي.
یعنی ستاسې په باور باندې سلیمی صاحب، چې دغه تفاوتونه په افغاني او جرمني ټولنه کې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال دغه ډول جرایم ترسره کړي، تر شا یې بله سیاسي انګیزه نشته؟
سیاسي انګیزه د ما په دغه خبر چې وکړل دا یوازې یو فاکتور دی د برخې. مثلا ممکن داسې کسان وي چې له ځینې افراطي کسانو سره په تماس کې وي په داخل د جرمني کې، یعنی دا هم سره څوک نشي ردولی چې دلته په داسې افراطي ډلې نه وي، او یو دوه درې کسان به فعاله نه وي. یا هم بیرون له جرمني نه ممکن داسې کسان وي چې دوی ورسره فعال وي، چې سبب د دغسې یوې پېښې کېږي چې دلیل یې یا اسلام پاله او یا هم دغسې یوه افراطي پېښه منځته ترې راځي. نو دا طبیعي ده چې یو څوک په یوازې ځان باندې څه فکر نه کوم، ډېر کم کسان دي وي چې داسې یوه انګیزه دې ولري. طبیعي ده چې دا انګیزه له یو ځای څخه اخیستل شوې ده او دا فکر دوی ته ورانستال شوی دی.
مننه سلمی صاحب، تاسو بیرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته وایست د دغې پیښو د یو فاکتور په توګه څنګه چې سلمی صاحب تشریح کړو، دا ده چې تفاوتونه شتون لري. یوازې یوه برخه کېدای شي دا وي چې افغانان په جرمني ټولنې کې سم نه ادغامېږي، او هغه سختې چې په لاره کې تېرې کړې وي، روحي رواني فشارونه ورباندې ډېر، بالاخره دغه ډول یو کړنې ترسره کوي. خو کلونه کېږي چې افغانان په جرمني کې میشت دي، داسې افغانان هم شته چې دلته دغه شورویانو د جګړې پر مهال باندې راغلي دي، دلته میشت شوي دي. د 2020 کال راوروسته که وګورو، د افغانستان هغه باسواده قشر دلته جرمني ته راغلی دي، او فکر نه کوي چې په دغه درېو کالو کې به دې دومره بدلون نه وي راغلی چې افراطي فکر ترلاسه کړي. تاسې څه فکر کوئ چې ولې اوس دغه جرمونه ډېر شو؟ په تېرو شلو کالو کې ډېر نه شو. دغه باسواده قشر چې راغی، آیا دوی سره دا جرمونه ډېر شول که نه؟ تاسې بل څه علت وینئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو له طریقه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سلمی صاحب خو یو فکتور ویلې چې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. نو دا زیات فکتورونه لري، خو دلته چې ځوانان راشي نو د یو رقم ته ذهني فشار سره مخ کیږي، د ډیپریشن سره مخ کیږي. اوله خبره خو دا ده چې هغو د ژبې سره مشکل لري، هغو انټروین زنډیږي په همدې خاطر چې په تیرو وختونو کې یا د څه کم دوه کاله را دیخوا افغانانو زیات جرمونه دلته ترسره کړه. یو فیکټوري هم همدا ده چې دلته یو څه ډیپریشن سره مخ شي، نو هغه بیا داسې عمل سر ته رسي. بل فیکټوري همدا ده سیاسي، دلته سیاسي لوبي روانې دي، د دې تر شا سیاسي لوبي روانې دي. د مثال په ډول دلته ځینې داسې ګوندونه شته دي چې په همدغه د افغانانو جرمونه یو بهانه کی، او په همدې باندې ځان یو کامیابۍ لارې طرف ته بوزي، چې خلک دوته رایه ورکي، هغو دا انګیزه خلکو ته ورکوي چې موږ به دا مجرمین د جرمني څخه وباسو. نو دلته د دې تر شا یو سیاسي لوبه هم موجوده ده. او د دې ترڅنګ موږ په جرمني کې او په داسې نورو هیوادونو کې د پښتنې څوک نه لرو. که نور هیوادونو باندې یو جرم وکړي، نور هیوادونو خلک یو جرم وکړي، او هغه میډیا ته ورکول کیږي، نو دلته بیا د هغه دولتونو هغه کم مسؤلین کسان چې د هغو ته پښتنه کولی شي، خو زموږ د پښتنې هیڅوک هم نشته. که هر څوک جرم وکړي، نو د رسنیو او د خبرونو سره ټکی افغانان دي، او که نور خلک جرم وکړي هغه مطلب نه رسنیس
کیږي. ستاسو دا ادا په دې معنی ده چې تاسو وایئ که چیرته مثلا همدغه موټر، ځکه چې د مجرمینو هویت خو ډېر نه راښکاره کیږي، او په نورو مستعار نومونو باندې معرفي کیږي، او نور جزئیات هم د دې کس په اړه باندې نه وي. یعنې تاسو وایئ که جرم یو ترکی وکړي او د افغان د پښتنې څوک نشته، نو پولیس کولی شي چې دغه د ترکی جرم پر افغان ور واچوي؟ همداسې ده؟
فکر نه کوم چې داسې وشي، خو دلته خبره دا ده چې جرم افغانان کوي، خو دلته اوس که چېرته اوس مطلب همدغه جرمنی په بل ملک کې جرم وکړي، هغوی نه رسنیس کوي، مطلب ډېر هغه ورته نه ورکوي چې رسنیس شي، او که د په جرمنی کې د هغو هیوادونو هغو مطلب سفارتي اړیکې سره جوړي، داسې یو موافقې ته شاید سره رسېدلی.
خو ستاسې په اند باندې که څوک په 9-10 کسانو باندې موټر ور برابر کړي، که حتی دا جرمن اوسي، که د یو بل هیواد حتی امریکایي اوسي یا روسي اوسي، دا پیښو د رسنیو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. ستاسې هدف دا ده چې پیښه خو حتمن رسنیز کیږي، دا خو لویه پیښه ده، خو دا چې مجرم څوک ده، په دې اړخ کې ستونزه ده که رسنیو کې د یو موضوع په انعکاس کې ستونزه ده؟
دلته اوس ځینې داسې ګوندونه شته دی چې هغو هم دې پسې ګرځي چې دا بهرنیان چې دي یو وړه غلطي هم وکړي. دا خو یو غټه موضوع وه چې مطلب 15-16 کسان باندې موټر والا اوروالې زخمي کړي. هغو همدغه وړې نقطې پسې هم ګرځي د خپلې کامیابۍ په کوشش کې دي چې موږ ته خلک ډېره رایه راکړي او هغه ترلاسه کړو. او اوس که چېرته اوس مطلب که مونږ ښار کې روانو یا په پوهنتون کې د محصلینو سره غږېږو نو د یو خانه به ته د افغان کلمه اوري، ځکه افغانان داسې دا مشکل هم لري چې زیات سلیمي صاحب چې څنګه وویلې چې دا افراطي نظریات هم لري. نو چې افراطي نظریات لري طبیعي خبره ده چې دلته به جرمونه ترسره کوي او د خبرونو سرټکي به مونږ افغانان یو.
مننه کور ودان تاسو ته به تر ګرځم که تاسو ته راشم سلیمی صاحب تاسو راته وایست د سیاسي لتون په اړه باندې یو څه تاسو مخکې مرانه واچوله شیرزاد صاحب هم ولی خو په ټوله کې دغه قضیه چې پرستیو کې ترسره کیږي ټول مجرمین افغانان دي، ادا شوي کسان چې شکمن نیول شوي دي دوی ټول افغانان دي. سربیره پر دې چې مثلا په افغانستان کې د یو پرسمت پیژندل شوی حکومت موږ نه لرو چې د دې کسانو پوښتنه وکړي، عدل د سفارت په هغه اندازه چې باید د خپلو وګړو پوښتنه وکړي فعال نه دی، دوی ورته رسیدګي نه کوي. بل څه علت هم تاسو وینئ چې یوازې افغانان ټارګټ کیږي، هدف کیږي؟
متاسفانه دغه مسله خو یعنی سړی باید با انصافه اوسي که دا ووایي چې که زموږ د پوښتنې څوک وایي نو دغه جرمونه به ممکن دومره نه وای رسنیز شوي. یعنی زه دقیقا په دې باور باندې یم چې یعنی تر ځکه د انتخاباتو مخه د تر اندازې زیات کوښښ ورکول کیږي، اما ته داسې یو جرم په دې باندې نه شي توجیه کولی چې 9-10 کسان ته یو ځای په موټر باندې ووایي. یعنی دومره یو داس یو فکر در سره وی او که ته مثلا هر څومره یو خن نماینده ولری یو خو حکومت ولری ته د پښتنې څوک ولری متاسفانه حکومتونه هم دغه نشي توجه کولای. تاسو په سفارتو د درې وړ قونسلګریانو او سفارت هغه اوریدلی وی اعلامیه به موږ وستی وی هغه هم ویلي و چې مرسته کوو چې دغه رقم کډوال افغانستان ته دیپورت شي. موږ له جرمني حکومت سره مرسته کوو چې دغه رقم کډوال دیپورت ته لاره برابره کړو. یعنی د افغانانو وروستي جرایم داسې چې د هیڅ ډول توجیه وړ نه دي، اما مسله د نمایندګۍ په دې ساته باندې ده چې موږ په رښتیا په رښتینی معنا هم داسې څوک نه لرو چې هغه زموږ د نوم مغایر له دغې افراطي فکر نه له دغې افراطي پیښو نه له هغه د جرایمو پرته زموږ نوم په یوه ښه توګه باندې زموږ له نوم نه یوه ښه نمایندګي وکړلی شي چې افغانان مثلا ډاکټران هم شته د ټولنې هغه برجسته قشر هم دی او هم هر ټولنه ده مثلا مجرم هم لري، اما متاسفانه په دې اس ټولنو کې په دغې ټولنو کې موږ متاسفانه داسې څوک نه لرو چې هغه د زموږ په سمه نمایندګي وکړي. زما هدف له نمایندګۍ او هغه نه دغه دی شته په ډېر کم تعداد باندې کسان شته دي، اما ضرورت دی. دا مثلا د لومړي نسل دنده وه چې کډوال شوی وو جرمني ته چې باید یو ښه ژوند یې جوړ کړی وي، یو ښه نوم یې پرېښی وي. حتی دوی ممکن تر یوه حده دا هڅه کړې وي، اما هر څوک خپل مجبوریتونه د کډوالۍ په ژوند کې لري.
پخوا که تېر ته وګورو دغسې قضیې چې لکه پرله پسې په یو کال کې یا د نن په څو میاشتو کې په داسې لویو پیښو کې چې کسان پکې وژل کیږي، په پولیسو باندې برید کیږي او په لاریون باندې موټر ورخېجول کیږي، په تېر کې خو داسې قضیه ډېرې کمې وي یا بېخي نشته. د افغان په نوم نه دي ثبت شوي چې یو افغان دې داسې وکړي. یعنی له تېر نه خو دغه اوسنیو افغانانو ته چې په جرمني کې میشت دي داسې میراث نه دی پاتې چې دوی ورباندې افتخار نشي کولای. خو دا چې د نمایندګۍ موضوع ته راشت من تاسو په جرمني کې داسې ټولنې لري چې دوی کولای شي لاغه افغانانو سره چې ناروغان دي، روحي رواني مشکلات لري یا په سختۍ باندې راځي د هیواد ته یا قضیرت کیږي، له دوی سره به همکاري کوي. نشته داسې ټولنې؟
ټولنې څنګه نشته؟ لومړی زه غواړم د تېرې موضوع ته یو اشاره وکړم. مثلا موږ چې دا کډوال سره کټګورایز کوو چې پخواني او اوسني د کوم یعنی بین صافی را مسته کې کتاب وایي چې پخواني ټول ښه وو یا مثلا پخواني ټول بد وو زموږ یې ښه نمایندګي نه ده کړې یا اوسني ټول ښه دي، یعنی دا یو اشتباه ده پرتله ده. او د دې تر څنګ بله مسله دا ده چې افغانان پر یوه واحد سټیج باندې د راټولېدو ظرفیت نه لري متاسفانه. که ته مثلا یو لاریون کوي په افغانستان کې دی مهم قضیه پاره راټولېږي و ټوله نو ورته وایي چې دلته راشه
او بخه صلیب صاحب فقط دغه موضوع تاسو ولې چې افغانان د دې ظرفیت نه لري چې راټول شي او په ګډه د افغانستان نمائندګي دلته وکړي د کډوال نمائندګي وکړي فکر نه کوي امدغي ټکینا خیر خچه د کوچنیو موضوعاتو په لټه کې ترڅو د خپل خلکو رایه ترلاسه کړي ګټه به پورته کړي وي او په دغه قضیو کې چې اوس افغانان تورن پیژندل کیږي د دې تر شا کې دي چې د خیر خلاص وي پندغه موضوع چې افغانان ظرفیت نه لري چې دیوبل ملاتړ وکړي
کېدلای شي وا موضوع هم دغه هم بیا یعنی موږ داسې یو واحد ټولنه نه لرو یو واحد اورګنایزیشن نه لرو چې موږ نمائندګي وکړي زه مثلا پارک کار کې موږ ټولنه لرو پارک مثلا برلین کې موږ د افغانان د مغغی مرکز لرو په شافنبورګ کې کومه پیښه وشول کوم ماشوم چې ووژل شو موږ د همدردی یو غونډ نیولې و تم شامې بلې کړې وې زه دا ټایم چې موږ یو وخت مخ کې دا اعلان کړای او خلکو ته معلومات ورکړي چې دغه څه براتولي به موږ به د افغانانو په توګه باندې وایي چې موږ د اقل دغه څه ډلې خلکو نه نه یو افغانان خپل منځ کې فرق لري جرمونه خو کېدلای شي دا یو عادي کیسه ده اما متاسفانه زه درته ویلای شم چې تر 15 زیات کسان نه راغلي موږ به بار بار وایي چې راشي د افغانانو د امغای مرکز تراشي که تاسو په خپل ستونزه ولرئ تاسو ستونزه به حل شي که تاسو معلومات ولرئ یو بل څه ستونزه لري هغه ته به معلومات ورکړي اما متاسفانه په هر غونډه کې هر اونۍ موږ غونډه لرو په هر غونډه کې تر 15 کسان څوک زیات نه وي یو څوک په واقعي معنا باندې درملنې ته معلومات ته او یا عامه پوهاوي ته ضرورت ولري طبیعي ده چې په دغه ټولنه کې سیدي هغه خپل ستونزه هلته شریکوي که ستونزه ولري اما متاسفانه په افغانانو کې دغه ظرفیت زه نه وینم چې سره راټول شي او یو واحد غږ واوسي حتی په جرمني کې ډېر زیات ټولنې فعال دي د افغانان په نامه باندې ممکن ځینې فنډونه هم اخلي له جرمني حکومت څخه یې ځینې فنډونه اخیستي وي پروژې تطبیق کړي او اما زه په ډاډ سره ویلی شم چې د دغو ټولنو تر منځ ما ته د یوه ښار نه تر بر ښار پورې هماهنګي نشته ده چې دوی غږ پورته کړي حداقل یوه دومره څوک نه وو له سفارت پرته چې یوه اعلامیه خپره کړي چې مثلا موږ په دې مسله باندې غمګین یو څومره چې جرمنان دردمند دي څومره چې نور کډوال څومره چې نور د دنیا نور خلک په دې مسله باندې دردمند دي په دې جرم باندې دردمند دي هغه موږ هم دردمند یو اما متاسفانه داسې یو واحد سټیج موږ د افغانانو کې څوک باندې نه لري
اها یعنی دوی فنډونه د جرمني له حکومت نه د افغان ټولنه په نوم باندې ترلاسه کوي خو بیا هم پدغه ټولنه کې یوې ټولنې هم د سویلامیا صدر نکړه مدنه سلمي صاحب تاسو به سره وګرځم اوریدونکو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وضعیت باندې خبرې کوو چې روسي او پیخو په دې هیواد کې هغه افغانان چې په دې هیواد کې میشتي یا د پناه غوښتنې په دې هیواد کې ورکړې ده د دوی په ژوند بڅاغې زوکړي او هغه چې د هیواد ته دراتک په تمه دي له دغه پیښو وروسته هغه کسان چې له پاکستان په ځانګړې توګه جرمني ته راتلل پروازونه یې کنسل شوي دي او د هغو کسانو چې حتی ویزې ترلاسه کړې وي نه دي توانېدل چې جرمني ته داخل شي همدارنګه د راپورونو پر بنسټ په کمپونو کې میشتو افغانانو ته زیاتره ته چې کیسونه یې د پناه لپاره ورکړي او هغوی ته منفي ځواب راغلی دی او د جرمني حکومت هم په وروستیو کې اعلان کړی و چې طالبانو سره په دې خبرې کې چې څنګه کولای شي دوی مجرمین افغانان د دوی په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه کړي خبرونه کې را سره دوه قدر مل من مانه په جرمني کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد او هم درنګه په جرمني کې میشت د کډوالو د حقونو پو شبیر سلیمی دي شیرزاد صاحب کته سره ته وایست اوس خو دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي که تر شای هر څه له توګه سیاسي او کټاکنې دي او که د افغانانو خپل تخپل ترمنځ د همغږۍ نشټون دي خو کوم کسان چې میشت دي کوم کسان چې را روان دي جرمني ته کوم کسان چې په تمه دي چې جرمني ورته پناه ورکړي په ځنګړې توګه هغه کسان چې له دوی سره کار کړی دی په دې ټولو یو ډول ویره خوره شوې ده او ستونزې هم جوړې شوې دي فکر نه کوي له دغه پیښو وروسته کې یو څوک جرمني نه غواړي قبول کړي د مجرم په نوم به بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي د دې ویره شته
دلته خو څو خبرې دي اوس مطلب کڅوګ د افغانستان څخه راځي او هغه بیا هم په دې هغه کې چې ماته په جرمني اسناد راکې او ما ته قبولی را کې خو یو څه ستونزې سره به مخ کیږي ځکه کوم جرمونه چې افغانان تر سره کړ نو همدغه علت کېدلې شي چې هغو ته په اسانۍ سره قبولي ورنه کړي او هغو ته په اسانۍ د اوسېدو اجازه ورنه کړي او بل خبره دا کېدلی شي چې دلته هم څومره افغانان سره چې مونږ مخ کیږو نو دوی د یو قسم ذهني فشار سره مخ دي همدغه ذهنیت ورسره دی چې مطلب مونږ اخراج نه کی یا مونږ ته ډیپوټی را نه کی خو یو خبره باید زه کوم هغه کسان چې جرمونه نه لري هغوی په صحیح شکل سره د جرمني تر قانون لاندې مخې ته ځي نو هغو ته زه یوه خبره کوم چې تاسو مه ډارېږئ جرم چې دی دا فردي دی خو یو بل خبره چې زه
خوشیرزاد صاحب سره له دې چې جرم فردي دی هغه کسان چې تمه و جرمني ته راشي او پاکستان کې خپل پروازونه ته پته مو دغه پروازونه کنسل شوې دي او کله چې زیاتره د هغو کسانو چې د پناه غوښتنې ورکړي او هیڅ جرم نه ده کړی د دوی کې سونه رد شوې تاسو هم دلته یاستې په دې ټولنه کې یاستې خبر وي یاستې دوستان کسان مو داسې نشي چې تاسو ولې بیل ته زما کیس رد شوی یا هغه کسان چې په پاکستان کې پته مدي او غواړي دلته راشي ته له جرمنانو سره کار کړي سفرونه ځنډیدل کېدې شي سرسره نشي یا کېدې شي دوی را انتقال کړي خدای وډه ولغیز نه ده چې یو کس فردي عمل کړي خو غیزه پر ټولو دی
نو همدغه هم علت دی کنه چې مونږ یو افغان مطلب فردي جرم ترسره کړو د دې تر چتر لاندې ټول په مشکلاتو کې ګیر شو اوس هغه کسان چې د هغوی وزې شوي وي یا په اسلام آباد کې همدې ته پراته وو چې مونږ به جرمني ته ځو نو د هغوی کارونه ځان شو نو ته فکر وکړه چې دا به د څومره مشکلاتو سره مخ کیږي هغه به تللی بل ملک ته خپل درایي به خرڅه کړي کور به خرڅ کړی هلته به د جرمني په تمه به ناستي کارونه به شوي وزه به یې اخیستي خو دلته به نشي راتللی خو همدغه مشکل دی چې مونږ د یو کس د جرم له وجې ډیر افغانان د مشکلاتو سره مخ کیږي ان که زه درته ووایم زه خپل دلته په پوهنتون کې د ریسرچر په حیث کار کوم نو دلته د ځینو مشکلاتو سره زه خپل مخ شوم د تیر جنوري د میاشتې راهیسې زه خپله پوهنتون ته نه یم تللی زمونږ هغه پروفیسر راته ویل چې ته د آنلاین د کور څخه کار کوه ولې همدغه علت دی چې هغو دا فکر کوي چې افغانان ټول مطلب داسې افراطي نظریات لري نو زه اوس په د تېرې یو نیمې میاشتې راهیسې د همدغه کور څخه کار کوم میټینګونه هر څه د همدغه کور څخه اخلم میټینګونه کوو نو دلته جرم یو کس سر ته ورسی خو د هغې اثرات په ټولو باندې نو زه فکر کوم چې افغانان چې دلته راځي باید دا سوچ د ځان سره ولري چې زه به د جرمني تر قانون لاندې ژوند کوم زه به د هغو د قانون خلاف کاری نه کوم جرمونه به سرته نه رسوم نو هغو کسانو دپاره چې د قانون تر چتر لاندې ژوند کوي زه فکر نه کوم چې ډېر زیات مشکلات دي هغوی ته پیدا شي او د مشکلاتو سره مخ شي او بل د نورو هیوادو څخه چې خلک راځي افغانان په تمه دي هغو خو په دې مونږ پوهیږو چې د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو دغه پروسه به تر یو وخته پورې بیا شاید د انتخاباتو نه وروسته شاید بیرته دوی ته اجازت ورکړي یا ویزې ورته ورکړي چې بیرته راشي او جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړي
په بخښنه سره چې خبره مې ته قطع کړه و بخښي مننه دا اوریدونکي په تمه دي دوی به راواخلو بیا به بیرته تاسو ته راستنه شمه نو مور ته واخلې لکم زما اړیکه نیولې ده
السلام علیکم خور تاسو سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام
تاسو چې ما دې غزنی علي څخه
ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلې ستاسو نظر ورو کې پښتنه لري مهرباني
ما نظر خدا دې د افغانانو مشکلات خو زیاتی دي بس دې دیل توردی او غو پناه ورکړی دا ودی راځي دغه باوجود هغه باندې قتلونه کوي هغه دوی ته په سختو شرایطو کې پناه ورکړی دا او دوی دا راځي قتل کوي نو دا خو نه منل کیږي دا خو مو ته شخصله داسې معلومی چې اوسړی ته هیوا ته درځي او ته پناه ورکړی دا تا قتل کوي نو دا خو وکین خبره ده چې دا نه منل کیږي نو دا خو ډیر بد تاثیر لري
انته د جرمني د حکومت طرفدار یاست چې دا کډوال د ټول بیرته افغانستان ته ستنه کړی
نو خو کدا شي هغه دغه سپری کلو کلینو چې دوی قتلونه کوي خو یا پاکه یا پناکی خو هغه مجبور دی دغه سپری کلو کړی او دا ډیر به تاثیر کوي د پښتون افغانستان کې خو هم وضعیت په الحال سم نه ده، اقتصادي مشکلات دي، نو باید دلته زمينه برابر شي تر څو پوری کوم افغانان په خارج کې دي هغه باید ټول راسي د افغانستان ته.
مننه که څه پوښتنه لري مهرباني وکړه.
نه خیر وشه کور
نه نه کور دی ودان چاړي کې دی نیواله و بل اوریدونکو د نومره ته واخلې کوم ځای مړی کې نیواله. السلام
علیکم، خیر راغلی. اگر کوم د پاره خلکو باندې هم د دې فشار نه چې وځو کې هغه هم زمونږ د لاس آزاد دي کوم د څه څه ګوره یو رانه وي چې زر نفر نور دې په آزاد کیږي او د زر نفر ته ټول په ضرر رسیږي. نو خبره ده چې موږ ډیر کار دې کوم ترونه د څه چې خامه نو موږ هیڅ کله د خلکو ته هغه کې پاتې نه راتلو ځکه جرمني حکومت کې د فرانسې کې ټول په کارونه موږ دوه نه شم نه خلک آزادۍ دي هغه موږ کله غواړي په من خپل ملک نه جوړ کړه نو د پردي ملک هم رانه وایي چې د سټی ډیر کوي موږ هغه په خانه به مثال کوو چې په پاده کې چې څو قرانه وي کې دا ټول پاده کا کړی دا چې یو څو پیدا کیږي دا چې پراتی نظرونه پیدا کړی پراتی درسونه مغه شي دي بندونه د رهبرانو نه موږ ته وران وان ته درسونه راکړي دي هغه څه کده چې کار نه کوي نور افغانانو تاسو کې رنګ به دي دا حکومتونه چې دي دا جرمني دی قبول دی قبول دی هر څه موږ په نه راکړي پایت موږ هم په دې یو شیخ باندې دا یو هغه باندې راته ژوند کوچ دا هغه څنګه ضررونه ده ځان ته نور افغانانو ته ضررونه ده.
مننه کور ودان ژوند یو سي صفای سپ چړي کې دی نیولې وخت پختن لري مهرباني کنه خو په منی بدر سره وکړه. مننه مننه دا رسته وريدون کې به راخلو نو مرته واخلې لکم زې مړی کني والی.
السلام علیکم،
ستړی مشینم د سده لکم زې داړي کني والی.
سردار احسان د زابل ولایت.
احسان صاحب له زابل نه په خیر راغلی، مهرباني ستاسو نظر او ورو کوڅه پختنه لري.
خپل دغه شي له ځان سره ظلمونه کوو، کوم چیرې ظلم نه کول په جرمني کې چې زما ته یو پناه راکړي او بیا زه راولېږم په لاریون باندې په داسې لاسو باندې موټر وڅښوم او خلک درته ووم نو خامخا جرمني له موږ سره دا کولی شي موږ بېرته خپل وطن ته راستانه کړي یا موږ
افغانان خپل لزان سره دا ډول ظلم کوي چې راپورته کیږي په یو هیواد کې چې ټول امکانات یې ورکړي وي کډوال ته اتا ځینې کسان چې قبول شوي نه وي په کم کې اوسېږي د قلی او سرپناه خو لري او هغه د خوراک لپاره خو یو څه لري د دومره امکاناتو سربیره چې هغه قبول شوی افغانان یا هغه چې د طالبان له سقوط وروسته را انتقال شول په ډېر قدر عزت راغلل جرمني ته د امکانات ټول ورته د حکومتونو ورکړي دي. فکر نه کوي خي اړخیم کېدای شي همدا استدلال ولري؟ تاسو هلته انتخاباتي کمپاینونه باورئ ګورئ وایي چې دوی کېدای شي پکې دا استدلال وکړي چې موږ د کډوال ته هر څه ورکړي خو بیا هم دوی راځي جرمونه کوي ښه ده چې وی باسو. د دغې ټولو امکاناتو سربیره یو افغان کډوال ناروغ وي، یو افغان کډوال په لاره کې سختي تیر کړي وي، کېدای شي دا یوازې افغان کډوال نه وي زغملي، یو ترکی چې راغلی وي یا له افریقایي هیوادونو چې کوم عرب راغلی وي کېدای شي هغه هم زغملی وي. زما پوښتنه بیا هم دا ده چې ولې افغانان بیا دلته دغه ډول کړنې ترسره کوي؟ آیا دوی د دغه هیوادونو د امکاناتو قدر نه کوي که نه غواړي دلته اوسي؟ که نه غواړي اوسي ولې افغانستان ته نه ستنېږي؟ په دې افغانانو کې اصل دوی د څه کمې احساس کوي چې دغه ډول جرمونه ترسره کیږي؟ ورنه
متاسفانه ما په اول کې هم وویل چې ستونزه دا ده چې موږ له داسې یوه ټولنې راځو چې لکه یوه اوریدونکي وویل دغه افراطي فکرونه موږ هلته هم زده کړي دي او هلته هم اخیستي دي او په همغه ذهن باندې بیا داسې یوې ټولنې ته راځو چې زموږ له ټولنې سره 100% تفاوت لري. یوه مسله دغه ده چې دغه پروسه کې کوم جرمونه وشه، خصوصا د وروستی جرم دغه قسم جرمی ته زیر سن راغله او درحال کې چې حقیقت به څنګه وي خو مقصد کوم معلومات چې خپاره شوي دي د 13 کالو چې عمر ټیټ و دلته د پناه غوښتنه کړې. نو زما سره هر وخت یو تشویش پیدا کېږي په دغې اوږده لاره باندې او په دغې سخت شرایط باندې تیو زیر سین اولاد د افغانستان څخه رالیږي، در حالی که چغه ممکن په غسین کې داسې یو فکر ونه لري، داسې یو ستونزه ونه لري، حتی ناروغه نه وي، حتی د دې مسایلو په اړه هیڅ عمیق درک ونه لري. اما ته دا زړه ښه کوې، صحیح ده ځینې مجبوریتونه ممکن انسان درک کړلی شي په افغانستان کې وضعیت خراب دی، یا مثلا پخوا خراب و یا اوس خراب دی، صحیح ده دا مجبوریتونه په نظر کې نیسي، اما د یو افغان مور او پلار په توګه باندې ته یو زیر سن اولاد جرمني ته رالیږي، هغه بیا دغسې یو جرم کوي، قبولیږي، اسناد لري، دلته د کار اجازه لري، ژوند یې جوړ کړی دی، له دې ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي، اما بیا متاسفانه دغسې یو جرم ترسره کوي. د دې تاوان یوازې دې ته نه دی چې مثلا دلته به ممکن یو څو مجرمین دپورت شي یا به یو څو افغانانو ته ستونزه جوړه شي، د دې سره خو زموږ د نوم او زموږ د وطن او زموږ حیثیت تړل شوی دی. نو دلته خو به یوازې جرمنان تاته په دې سترګه باندې نه ګوري، دلته خو نور کډوال دي، نور ټولنو خلک دي، دلته خلک دي راغلي دي، کار کوي یا د پناه غوښتنه کړي، دغه ټول نوم او حیثیت له دې مسایلو سره تړلی دی. او دغه متاسفانه په دې باندې موږ پېژندل کېږو، لکه په دې وروستیو کې چې په رسنیو کې دې مسالې ته پوښښ ورکو، او دا ډېره یوه دردونکې پېښه وه، باید پوښښ، یعنی یوه مهمه پېښه وه، یو مهم جرم و چې باید رسنیو پوښښ ورکړی، او موږ متاسفانه باید نور دغه ډېرې بهانې ونه کړو چې مثلا زموږ افغانانو په اړه باندې چې کوم خبر راځي پوښښ ورکول کېږي. متاسفانه دغه همدې افراطي کسانو ته موږ لاره پرانیستې پرېښېده چې خیر دی که تاسو مثلا په داسې یوه مقطع زمانی کې یو جرم ترسره کوئ، ممکن پوښښ ډېر ور نه کړل شي، ولې باید سړی جرم وکړي؟ ولې د افغانانو نوم د افغان نوم باید بد کړي؟ یعنې څه ضرورت دی که یو څوک په دې ټولنه کې خوشحاله نه دي، دلته له ژوند نه خوشحاله نه دي، هغه خپل مذهبي ارزښتونه دلته نه دي ساتل شوي، او یا نور ارزښتونه چې هر څوک ممکن مختلف ارزښتونه ولري، ولې بیا دلته راځي؟ زه متاسفانه زه بیخي نه پوهېږم. د وروستۍ پېښې مستقیماً زما په ژوند، د یو بل افغان په ژوند باندې ډېر اغېز کړی دی. حتی دا زه چې څومره د دې پېښې په اړه دردېدلی یم، یعنې دا خو یوازې زه درکولی شم، ولې باید داغسې وشي؟
سلیبی صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. شیرزاد صاحب، که تاسو راته دغه پوښتنه ځواب کړئ، کله چې په اروپایي هېوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند هغه طریقې ته وکتل شي، په ځانګړې توګه د ښځینه وي، تاسو څه فکر کوئ؟ څومره افغان کډوال دلته ادغام شوي دي؟ څومره په دې خبر دي چې دغه تفاوتونه یې درک کړي دي، او په دې پوهېږي چې باید په دې ټولنه کې ادغام شي تر څو دغه جرایم افغانان ترسره کړي، د دې مخه ونیول شي؟ فکر کوي په ادغام کې ستونزه ده، او که همدغه افکار دي چې دوی له افغانستانه ځان سره راوړي دي او لا یې هم نشي هیرولی؟
یوازینی خبره د ته وکړم، مخکې سلیمی صاحب هم وویل چې زمونږ ټولنه کې مونږ ته افراطي فکر راکول شوی، د ماشومتوب څخه د وړکوالي څخه مونږ ته همدا فکرونه راکول کېږي. یا خپل هم هلته په افغانستان کې لیدلی دي، د جګړو سره، د قتلونو سره مخامخ شوي یو، نو هغو چې دلته راځي هم هماغه د افغانستان فکر کوي چې دا قانون او دغه ټولنه هم هماغه د افغانستان په رقم ته جوړه شوې ده. خو نه، دلته دا ټولنه د هغې په نسبت تقریبا 0% د 90% پورې مختلفه ده. نو کله چې یو مهاجر د هغسې ټولنې، د افراطي ټولنې څخه داسې یو ټولنې ته راځي، باید د دې د قوانینو سره ځان عیار کړي، د دې د قوانینو، د دې د ژبو، د دې د ژبې سره ځان عیار کړي، تر څو هغو د ادغام کړي او په خپله ټولنه کې ځای ورته ورکړي. او کوم مجرمین چې دي، هغه که اخراج کی، دا ښه خبره ده، خو ټول کډوال خو فکر نه کوم چې دوی اخراج کړی شي یا دې دا تصمیم ونیسي. خو هغه کوم مجرمین که ښه د افغانستان دي یا که د نورو ملکونه دي، هغه که د اخراج کی، نو د نورو دپاره به یو سبق، یو درد شي چې هغه بیا داسې غیر قانوني قتلونه او غیر قانوني کړنې ترسره نه کړي. نو فکر نه کوم که څوک جرم دلته ترسره کړي، هغه ته به مشکلات، خو که څوک جرمونه ترسره نه کړي، فکر نه کوم چې هغه د ادغام نه کړی شي دلته، یا د هغه غیر د کمی موضوع د شریکولو څخه هغه خپل هیواد ته ستون کړي. نه، جرم متر سره کوا دي دو په قانون سره لاړ شه دو کاریګرو ته ضرورت هم لري چې تا ادغام کې په صحیح شکل دی اندو د قانون تر سره لاندې ژوند وکړه. ولی هغه افراطي فکر دلته په جرمني کې ته سره راسي دلته قتلونه سره راسي یا موټر په خلکو باندې ورولي.
مننه شیرزاد صاحب کور ودان سلیمي صاحب که تاسو ته وځ دغه د افراطي فکر د ستاسو دواړو هدف څه ده؟ ځکه مخ په افغانستان کې نه دي کتلی چې یو کس دی د مذهبي انګیزې له مخې سیده چلته ټول مسلمانان دی او هغه ټول نه افغانی ده په نه دیرش کسانو باندې په لاریون د موټر برابر کړیو د مذهبي انګیزې له مخې دی که څنګه موږ ټول مسلمانان یو دا ټول متفاوته ده په مذهبي لحاظ باندې کسان دی وژني. خو دغه افراطي فکر تاسو وایئ چې د ټولنه کې مثلا ښځې سر لوڅې ګرځي ځکه دا افغان نارینه دغه ډول کړنه کوي یا د اسلام سربېره نور دینونه دي دلته چې افغانان تحریکیږي دغه ډول کړنې وکړي. یعنی مشخصا داسې څه دي چې دوی دومره ډېر مخالف دي چې داسې جرمونو ته لاس اچوي چې عام خلک په سړکونو باندې ورباندې موټر خېجوي.
دا د تفاوتو مسله له دین څخه رانیولې تر ټولنیزو تفاوتو پورې دغه ممکن دلته یو څوک هر رقم چې زړه وغواړي هغه رقم وګرځي. مو په افغانستان کې متاسفانه داسې نه ده. اما یعنی دا اساسی مسله د جرم نه ده. که ته مثلا دغه جرم څېړې یعنی ته نشې ویلی چې دغه کس افراطي و. وروستۍ پیښې چې موږ یې په ځواب کې ورک کړي یو جرمني مقامات هم همدغسې حکومت هم متاسفانه دې ته یې ځواب نه لري. تاسو د وروستي مجرم هغه کتلي وي په اړه چې کوم معلومات خپره شوي دي هغه تا یو ډېر عادي جرم نه دی کړی. حتی په یوه سټور کې کوم غلا شوې ده د هغه مخنیوی کړی. یعنی دا مسله ته نشي جنرلایز کولی چې ټول دغسې دي یعنی ټول دغسې. او بیا مثلا دغسې یو څوک راځي یو دغسې افراطي پیکه تر سره کوي یا دغسې یو جرم کوي چې نه ته هېڅ یې توقع نه لرې یو دغسې. نو دا مثلا نور هم مغلقه ده. ممکن یو څوک اعصاب یې خراب وي لیونی وي یو داسې جرم وکړي ممکنه ده. اما ته مثلا نام خلق باندې څه رقم یا دین ګټي هغه انګیزه پکې چې ته تعریفوي دا ډېره سخته ده. اما متاسفانه دي همدغه معلومات خپاره شول چې اسلامي روحیه یې درلودله او دینی تفکر یې درلودله او همدغه افراطي و. در حالې کې ممکن نور دنایل هم درلودل دغه کس حساب یې نورمال و یا څه وضعیت کې و هېڅ معلومات نشي کېدلی. اما هلته یې په اعترافات کې همدغسې ویل چې دا یوه هغه یعنی یو افراطي فکر چې ما درلوده دغه په اساس باندې مې کړی. اما دا به څه
پټوله کې تاسو خو د ټولنې لري افغانانو سره مناسته ولاړه ده افغان نارینه سره کې نه یې ښځې سره کې نه یې ماشوم سره کې نه یې ټولنې کې یاستی. دوی د جرمني په اړه څه فکر کوي؟
ما تېره ورځ هم په غونډه کې همدغه خبر وکړله چې هغه کسان چې ډېر زیات وطن دوسته دي زما په شمول باندې که زه دا ادا کوم چې زه ډېر وطن دوسته یم زه په دې باوري یم چې هیڅوک افغانستان ته نه ګرځي. نو یوازینی کار چې باید ټول یې وکړي هغه باید دغه وطن خپل وطن وبولي. تا دلته پناه راوړی دی همدلته د ژوند دی همدلته د کور دی همدلته د کار دی هر څه دی همدلته دي. باید په داسې سترګه ورته ونه کتل شي چې زه دوې ورځې دلته یم او سبا به ځم. خو که دغسې وایي پخواني خلک به تللي وایي او که دغسې وایي دا دي ممکن په نږدې راتلونکي کې یا احتمال شته یا به وضعیت ښه شي یا به دا وضعیت تغییر شي. خو زه به ووینم که څوک ولاړ دي متاسفانه هېڅ څوک به نه ځي. یعنی دغه حس د ځان سره پیدا کول چې دلته زه د اقل ژوند کوم نه د وطن په سترګه باید دې خاورې ته وکتل شي زه ته ستونزه نه لرم. اما که ته یو ځای کې ژوند کوې هلته د کور وي هلته د کار وي هلته ژوند کوې ولې باید په دې سترګه ورته وکتل شي چې زه دوې ورځې دلته پاتې کېږم او سبا به ځم. متاسفانه هېڅوک دغسې نه کوي. که دغه حس په افغانانو کې راژوندی شي دا چې د هر چا مسؤلیت دی د رسنیو مسؤلیت دی که زموږ مسؤلیت دی د ځوان کشر په توګه باندې یا دلته د ټولنې مسؤلیت دی دغه حس باید خلکو ته ورکړل شي دغه ځوانانو ته باید
ورکړل شي. سلیمي صاحب په بخښنې سره دلته یو بله پوښتنه راپورته کېدای شي. دغه د تېرې شپې فکر کوم هغه ټلویزیوني بحث به تاسې کتلی وي چې یوه افغان نجلۍ د جرمني د اوسني صدراعظم نه پوښتنه کوي ورته وایي چې زه غواړم دلته ډاکټره شم خو زه نشم کېدلی ځکه چې دا سیستم تاسې داسې جوړ کړی ده چې ماته اجازه نه راکوي چې زه ډاکټره شم. ډېرې ښې جرمني خبرې هم کوي یعنی هغې ته ژبه هم زده ده. که یو طرف نه افغانانو کې ستونزه ده دوی واحد ادرس نه لري چې همغږي رامنځته کړي. د دوی خپل منځي اتحاد نشته. دا بیرته د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی په دې ټولنه کې سم ادغام نه دي. څومره جرمني حکومت بیا دوی ته امکانات ورکوي؟ لکه هغه نجلۍ چې وایي زه نشم کولی. یعنی ډېر داسې قضیې شته ده چې بیا جرمني حکومت هم چاته امکانات نه ورکوي. بالاخره افغان مجبورې دي ته چې داسې یو ډول کار وکړي، داسې یو ډول برید وکړي.
متاسفانه په ادغام کې خصوصن زشته او په ټپ ټول سیستم کې دا کوم مثلا زه دا کوم چې د افغان په توګه باندې یوازې زور سره مخ نه دا غسې نه د نور کډوال مم دا غسې مخ او مثلا کڅو کې یو پانځي ولې هیڅ ځای مخ نه دی نیولې. خلک ویلې دي افغانانو ته ویلې دي نور کډوال ویلې دي. تاسو په معلومات لري چې دلته تر اویا شپېته فیصد پورې ټول ډاکټران بهرنیان دي، جرمنان ډاکټران نشته دي. اما سرویس پبلک دی، هر څوک کولای شي تی بوای. یعنی په چا یعنی دا څه مشخص هغه نشته دی چې افغان کولای شي، سوریایی نشي کولای. اما ممکن دا لاره سخته وي. دا یوازې کډوال ته سخته نه ده، دا جرمني ته هم سخته ده که یو څوک له بل هیواد څخه هم راځي. اما دا هم باید هیڅکله له یاده ونه باسو چې د ادغام په مسله کې هم ستونزه شته ده. فرصتونه لکه هغه څه چې له بهر څخه کاري هومره په اسانۍ باندې فرصتو ته لاسرسی ممکن نه دی. داس چا په توګه باندې چې ته زیر سن راغلی وي، یا هم د یو افغان په توګه باندې چې دې ټولنې ته نوی داخل شوی چې په افغانستان کې متاسفانه موږ یعنې هېڅ په هېڅ حساب دی هغه زموږ امکانات. یعنې په ادغام کې هم ستونزې شته. یعنې نشي کېدلی سړی یو اړخ ملامت کړي. اما هغه زمینه چې زموږ له وطن نه دلته ښه زمینه مساعده ده، د اقل له دغې فرصتونه هم ګټه په ټوله معنا نه ده اخیستل شوی چې هغه ګټه خو باید د اقل له دغې فرصتونو څخه واخیستل.
یعنی ساز په خبره باندې چې فرصتونه شته دي خو ترلاسه کول ستونزمن دي. شیرزاد صاحب که تاسو راته وایست افغانان بیا څومره په دې برخه کې بریالي دي چې وکولای شي دغه فرصتونه ترلاسه کړي؟
زه چې څومره فکر کوم دلته چې څومره افغانان راځي هغه اول د کار په لټه کې چې څنګه ځانته کار پیدا کړو او څنګه پیسې وګټو. هغه اول په دې فکر کې نه چې زه باید د دې ټولنې سره ځان عیار کړم، زه باید اول چې راځم د دې ملک ژبه زده کړم، زه باید د دې قانون باندې ځان پوه کړم، زه باید کم فرصتونه چې راته برابرېږي هغه که د درس یا مطلب د په هنتون د ویلې د زه باید د دې څخه استفاده وکم. خو دلته زمونږ د ټولنې مشکلات زیات دي چې کله یو کس دلته راځي په دې خطرناکو لارو هغو باندې مصارفات شوي، نو چې څنګه دلته جرمني ته را رسیږي هغو کورنۍ ته دا تمه او توقع کوي چې ته باید سمدستي مونږ ته باید دا پیسې څه چې په تا باندې مصرف شوي هغه باید مونږ ته بیرته برابرې کړي، ته باید خپل قرضونه خلاص کړي. نو هغه په همدې کوشش کوي چې ځان ته کار پیدا کړي، پیسې وګټي، خپل فامیل سپورټ کړي. نو تقریبا زه چې څومره فکر کوم چې خلک دلته یا افغانان دلته نوي راځي، نو دا څلوېښت فیصده چې دی یا دېرش نه تر څلوېښت فیصده فورې دو چې دی د دې فرصتونو څخه استفاده کوي. خو دا نور چې دی د دې فرصتونو څخه تر ډېر وخته پورې استفاده نشي کولی. نو هغو اول د کار په لټه کې چې مونږ باید ځان ته کار پیدا کړو، خپل فامیل سپورټ کړو.
د پیسو ګټل او د ژبې نه زده کول ستاسو په نظر باندې دا چې ژبه زده نه کړي سیستم ته داخل نه شي، دا اون د ستونزه ده چې بیا افغان کډوال نشي کولای په ټولنه کې ادغام شي؟
دا هم یو ستونزه ده چې بیا اوس که څوک مطلب غواړي چې په جرمني کې قبولي واخلي په لنډ وخت کې، هغه یو شرط دا ده چې ته باید د جرمني ژبې سرټیفیکیټ ولري، بی آینس یا سی آینس سرټیفیکیټ باید ولري چې ته غواړي خپل ریزیډنٹ پرمیټ دلته اپلای وکړي. خو یو علت دا هم کېدلی شي چې همدغه علت دی چې موږ خپل د جرمني په قانون باندې ځان نه پوهې او خپل اوله کې د پیسو په لټه کې یو. آن ځینې داسې افغانان شته دی چې هغو په تور کار کې چې څنګه راغلي دي په کمپ کې اوسېږي، هغو بیا په تور کار کې ګیر شوي دي، نیولې دي، دا مشکلاتو سره هم مخ شوي چې هغو بیا تر ډېر وخته پورې هغو ته انټرویو هم نه راځي، هغو په میاشتو میاشتو په کالونو کالونو پورې آن په کمپ کې پراته وي او نشي کولای چې د هغې څخه وځي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
خو لکه څومره چې موږ اورېدلې ځینې داسې کسان هم شته چې یوازې سوسیال ته پراته وي او هېڅ کار نه کوي.
زیاتره داسې کسان دي چې یوازې سوسیال ته پراته وي او کار نه کوي. هماغه څه پیسې چې سوسیال ورکوي هماغې باندې ګزاره کوي. خو بیا هم زین دسی کسان سوسیال هم خریده ترڅنګ بیا تور کار کوي نو هغه دولت څخه هم پیسې اخلي خپل تور کار ته هم ادامه ورکوي چې زیاتره نیول شوي هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوي.
مننه کور ودان سلیبی صاحب کو استاد سره ته وایي د خبرونې رسته او شیبو تر رسیدلې او په ټوله کې دغه ډول کړنې وشوې او کېدای شي انتخابات نه وروسته دا موضوع یو څه سړه شي بیرته. خو ستاسې په باور باندې کوم کسان چې اوس جرمني ته روان دي کوم یو چې لا کیسونه په پروسس کې دي قبول شوي نه دي په تمه دي او هغه کسان چې یو څه قبولي شوي دا باید کورنۍ غړي ورسره یو ځای شي دوی جرمني ته انتقال شي دا پیښې په دوی اغیز کولای شي په ځانګړې توګه د کورنۍ د یو ځای کېدو په برخه کې؟
بله متاسفانه دا خو ټول مسائل په دې پورې اړه لري چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي کوم ګوندونه به په راس کې وي او کوم به په واک کې وي یعنی په حکومت کې. اما دغه مسایل مستقیم ډېر اغېز کړی دی. تاسو وګورئ د تېره ورځ هم د تېره اونۍ کې هم ما 2 میلیونه ترلاسه کړي وو چې یو څوک په ایران کې ژوند کوو او غوښتل یې خپله میرمن جرمنی ته راولي متاسفانه ویزا یې ورته رد کړي چې دا یو داسې کار دی چې ممکن پخوا اصلا شوی نه وي یعنی د دوی له طرف نه داسې کار نه دی شوی چې سفارت د یو چا ویزا رد کړي وي او همدغسې نور کیسونه هم دي چې ځینې ګروپو کې معلومات په اړه باندې لول او همدغه مسایل وو چې ځینې پروګرامونه بند شول مثلا خصوصا په برلین کې د کورنۍ د غړو د راوستلو لپاره یو پروګرام و د بوندساف نامه پروګرام په نامه باندې متاسفانه 2024 په آخر کې بند شو نور فنډ نه ورکول کېږي او دراله کې چې سوریایانو ویراخان تل 2014 راهیسې دغه پروګرام روان وو. همدغسې نور مثلا تاسو د وروستي سفرو ته وګورئ چې د افغان کډوالو وځنډېدل په پاکستان کې هغوی به لا هم په تمه وي په یوه انول ډالات کې به وي چې نه به بېرته افغانستان ته تللی شي او نه به همدلته راګرځېدلی شي. دا ټول هغه مسایل دي چې دغه مستقیم سره تړل شوي دي او دا چې وروسته له انتخاباتو به څه کېږي دا ډېر په دې پورې اړه لوي چې د راتلونکي حکومت شکل به څه رقم وي کوم ګوندونه به قدرت ته رسېږي او څوک به واک ته راځي. نو بیا
ټاکنو ته خو څو ورځې پاتې دي په ټاکنیزو کمپاینونو کې څوک مخکې دي؟
فعلا خو یو سیډیو په نوم باندې چې هغه نسبتا د کډوالو ضد ده او دویم همدغه ښي اړخ افراطي ګوند دی چې دویم دی او ځینې نور کوچني ګوندونه دي چې هغه هم تقریبا په دې توان لري چې راتلونکي حکومت کې به یو ډول ونډه ولري او ممکن د راتلونکي حکومت برخه وي چې اوس هم ځینې ګوندونه د هغې په واک کې دي لکه کوغونی او اس پی ډي. نو ممکن له همدغه دریو ګوندونو څخه یو واک ته ورسېږي ځکه له هغه افراطي ښي اړخو ګوندونو سره هېڅ څوک هم نه غواړي راتلونکی حکومت هېڅ له دغو ګوندونو له ډلې څخه یو هم نه غواړي چې هغې ښي اړخ افراطي ګوند سره راتلونکی حکومت جوړ کړي او یا هم یو توافق ته ورسره ورسېږي.
مننه کور ودان شرزاد صاحب فقط تاسې ته لنډ راځم که تاسې راته وایست سربېره پر دې چې دغه ډول کړنې به هغه افغانان چې کیسونه په پروسس کې دي یا جرمني ته راتک په تمه دي اغېزمن کړي او چې په جرمني کې میشتي قبولیانې شوې دي په ټوله کې مخکې شي بر سلمي صاحب یاده کړه چې د افغانانو هویت ته یو څه زیان رسولی دي څومره به دا خلکو په راویه کې له افغانانو سره تغییر راځي؟
کومه چې داسې کړنې داسې جرمونو ترسره کول په عامو خلکو ته هم یو داسې نظریه ورکوي چې دا ټول افغانان دغس افراطي خلک دي او داسې جرمونه ترسره کوي. د مثال په ډول که زه درته ووایم زه په پوهنتون کې په خپل دفتر کې به ومنو هغه د یو پروفیسر دی هغه به خپل ماشومان راوستل زیاتره په زما دفتر کې و خو کله چې هغه د منهایم پیښه ترسره شوه نو هغه بیا ماشومان زما خواته نه راتله مطلب هغه ته دا نظریه ورکول شوی و چې دا افغان دی. نو عموما د عوامو خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر بد تاثیر کوي او دغه جرمونه چې دي دا به زه چې څومره فکر کوم دا به ښي اړخي ګوند ته زمینه برابروي چې راشي او د دغه جرمونه دو همدغه کوشش کوي چې دغسې جرمونو څخه استفاده وکړي او خپل ګوند بریا ته ورسوي.
ډیره زیاته مننه کورودان لتاسو دواړو قدرمنو په جرمنی کې میشت د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی او همدارنګه په جرمنی کې میشت افغان فعال زاهد الله شیرزاد نه چرغلی په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو. ځینو کسانو پر فیسبوک هم راته تبصری پریښي دي. وخت ډیر کم د زی لند لند وای مچې د رازق زلان په نوم باندې د فیسبوک یو کاروونکي لیکلي دي چې د جرمنی لخوا د افغان کډوالو د ایستلو غیز بداوي چې ویره به په جرمنی کې افغان کډوالو خبره شي، افغان کډوال به له د هیواد د وشړل شي، همدارنګه د لیکلي چې سیاسي فشار به ور باندې راوړل شي او د پټکو باندې چې کېدای شي کوم افغانان چې په د هیواد کې میشت یا د هیواد ته د تګ په تمه دي هغوی به هم له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. قدرمنه اوریدونکو، له تاسو ټولو مننه چې تر دا شیبه مو زما ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښې چارې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
¡Suscríbete al canal!